دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې زبوريوال کاکړیم سلامونه میومنه په دې خبرونه کې په مردان کې د ناکامه کړل سوي ځانمرګ بریده حال درکو په اسلام آباد کې د پرونی ټول ګوندیز کانفرنس تفصیل لرو او په هنګو کې د پرونی ځانمرګ بریده په اړه هم ریپورت لرو د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورتونه او شننې هم د دې غړې برخه دي خو لومړی به پامیر ساحل ته ورسو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي
لومړی د مشال رادیو خبری سر ټکینن په مردان کې د اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی تر قافلې تیرېدو وروسته ځانمرګي حمله شوې ده په پاکستان کې په ټول ګوندیز کانفرنس کې پریکړه شوې چې د خبرو اترو له لارې به ترهګرۍ ختمولو ته لومړیتوب ورکول کیږي او په روسیې کې د آسماني کاڼي پرېوتو په پیښه کې له 400 زیات کسان ژوبل شوي دي بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا په مردان کې نن د اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی د قافلې تر تیرېدو وروسته ځانمرګي بریت شوې ده د مشال رادیو خبريال وایي د پیښه نن د عبدالولي خان له پونتون سره نږدې هغه وخت وشو چې د اعلی وزیر قافله تیر شوې وه تر دې مخکې پولیسو ویلي ول چې دوی ځانمرګي وواژه خو د مردان ډیپټي کمشنر عطا الله خټک مشال رادیو ته ویل ځانمرګي بریت شوې ده د عوامي نشل ګوند ویان زاهد خان مشال رادیو ته ویل چې اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی یو پروګرام تر روانو چې د پیښه وشوه
پروگرام پروگرام
کے لیے په پاکستان کې سیاسي او مذهبي ګوندونه د ترهګرۍ پر ضد په ګډه تګلار سره سلا شوې دي دا پریکړه 13 ورځ په اسلام آباد کې په ټول ګوندیزه غونډه کې شوې ده د غونډې په پای کې د عوامي نشل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ګډه اعلامیه ولوستله د په اعلامیه کې وویل چې د کانفرنس ګډونوال پر دې سره سلا دي چې د خبرو تر لارې به سولې راوستو ته لومړیتوب ورکول کیږي اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې جمهوریت نظام د ترهګرۍ د مسلې حل دی
د دې هیواد بقا پرمختګ او سوکالی د دې مسلې په سم حل باندې تکیه کوي په ملک کې د جمهوریت نظام استحکام د دې مسلې په حل کولو کې مرسته کولای شي
دغه ټول ګوندیز غونډه د تحریک طالبان پاکستان له پلوه حکومت ته د سولې د مشروطو خبرو تر وړاندیز ورسته شوې ده د غونډه عوامي نشل ګوند وربلل لوچ د وسلوالو په کلکه مخالفت کوي د پاکستان په هنګو او رگزیو کې 13 ورځې په دوو حملو کې لکتر لګ دیالس کسان وژل شوی او یو شمیر ټپیان دي لومړی برود پرون په هماخام په هنګو کې وشو چې په کې شپږ کسان وژل شول په دې پیښه کې اته کسان ژوبل شوی هم دي د ټل د پولیسو یو افسر ډي اس پي شوکت علي پرون مشال راډیو ته ویل چې ځانمرګي برید د موټر په وسیله شوی دی له هنګو سره نږدې په قبایلي سیمه او رگزیو کې دویمه پیښه د سړک غاړې خخ بم چاودنه وه په دې کې د ملیشي و سرتیری وژل شول د چارواکو په خبره دا پیښه پرون د حسن یو په کلیواله سیمه کې شوې ده د ملشه گاډې د دې چاودنې ښکار شوې ده تر دې مخکې پرون سهار وختي د بنو پر یو تاڼه وجدان وژونکو وسلوالو حمله کړې و چې پکې درې وسلوال وژل شوی ول په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یو نامه د هیواد د هغې قضایي کمیټې غونډې نتیجې هرکلی کړی دی چې په زندانونو کې د ځورونې او له زندانیانو سره د بد برخورد د پلټنو سپارښتنو په اړه ورکې خبرې کړي دا غونډه 13 ورځ د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ کې شوې ده دا غونډه تر هغې وروسته وشوه چې 13 میاشتې یوناما په زندانونو کې له جګړې سره د تړلو بندیانو ځورونې په اړه یو رپورټ خپور کړ یوناما دا رپورټ د خپلو پلټونکو یو پلاوی د کار پر اساس جوړ کړی و په غونډه کې کمیټې د پلاوی رپورټ ومانه او اړوند چارواکو ته هدایت وکړ چې سپارښتنې دې عملي کړي یوناما غږ کړی دی چې په چټکۍ دې دا سپارښتنې عملي کړل شي په دې سپارښتنو کې له افغان حکومت غوښتل شوي ول چې په زندانونو کې د بندیانو د ځورونې او شکنجې مخنیوی وکړي د افغانستان په کونړ ولایت کې د سړک غاړې خخ بم چاودنې له کبله دوه کسان وژل شوي دي چارواکي وایي پیښه نن د جمعې تر لمانځه وروسته هغه وخت شوی چې خلک کورونو ته ستنېدل په دې پیښه کې یو سیمه ییز پولیس ژوبل شوی دی تر پیښې وروسته د کونړ والي فضل الله وحیدی مشال راډیو ته وویل چې چاودنه د سرکاڼو په ولسوالۍ کې د زیړو په کلي کې شوې ده تر اوسه د پیښې پړه چا نه ده منلې تحصیل مشال راډیو خبرونه اوري هند ویلی سرتیرو په لانجمنه سیمه کشمیر کې یو پاکستانی پوځي هغه وخت وژلی دی چې پر غیر رسمي پوله ګرځېده نن د هندي پوځ یو وایاند ویلي تېره ورځ د دوی پوځیانو هغه وخت ډزې وکړې چې د دوی په وینا مشکوک حرکات یې تر سترګو شول او یو پاکستاني سرتیری د ټوپکو په دې جګړه کې ووژل شو. رپورټونه وایي په پیښه کې لږ تر لږه یو هندی سرتیری هم ژوبل شوی دی. د فرانسې خبري اژانس د یو پاکستاني امنیتي چارواکي له خولې ویلي چې له هندي چارواکو سره د دې پوځي د مړي ورکولو په اړه رابطه شوې ده. دا پاکستاني چارواکی نه دی نومول شوی. تیره میاشت د کنټرول لاین په نوم د دې غیر رسمي پولې دواړو خواو ته په حملو کې درې پاکستانی او دوه هندي سرتیري وژل شوي ول. روسي چارواکي وایي نن د هیواد په چیلیابینسک سیمه کې د آسماني کاڼي پرېوتو تر پیښې وروسته له 400 زیات کسان روغتون ته د درملنې لپاره تللي دي. دا سیمه له پلازمینې مسکو 1500 کیلومتره لرې د ختیځ لوري ته پرته ده. رپورټونه وایي د دې کاڼي پرېوتو له کبله چاودنه وشوه چې د کورونو شیشې یې ماتې کړې او ویره یې خپره کړه. د چارواکو په خبره زیاتره کسان د شیشو ټوټو لګیدو له کبله معمولي ژوبل شوي دي. نو دوی په خبره د دې له کبله د زینک یا جستو یوې کارخانې چت څه برخه هم پرېوتې ده. د آسماني کاڼي ټوټې د اورال له غرونو سره په یوه داسې سیمه کې غورځېدلې دي چې ډېر کم خلک پکې اوسي. او رپورټونه وایي د شام عمومي اپوزیشن خبرې اترې کړې دي چې آیا د ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره د شخړې ختمولو لپاره خبرې وکړي او کنه. په شام کې له شاوخوا 13 کالونو راهیسې وسلوال شخړه روانه ده. د شام د انقلابي او مخالفو قواو ملي ائتلاف مشر معاذ الخطیب له هغو حکومتي چارواکو سره د خبرو وړاندیز کړی و چې د ده په وینا لاسونه یې په وینه نه وي ککړ. د دې خبرې له کبله د ائتلاف غړو پر خطیب انتقاد وکړ. هلته په شام کې فعالین وایي یاغیانو 13 ورځ په ادلب ولایت کې دوه جنگي الوتکې راغورځولې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره د سهار له 9 د مزګر تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. د خیبر پښتونخوا په مردان کې پولیسو نن د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی پر کاروان د ځانمرګي برید هڅه شنډه کړې ده. په اسلام آباد کې پرونی ټول ګوندیز کانفرنس له وسلوال طالبانو سره د قانون په چوکاټ کې د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. یو د سیاسي چارو یو کارپو په دې اړه وایي
وزیر اعلی چې محفوظ دی دا غزر خپل مرزي محفوظ دی.
د خیبر پښتونخوا په هنګو کې تیر ماښام یو ځانمرګي برید شوی دی چې یو چې چارواکي په دې اړه وایي خبره په سمځه کې ونه چلده. په بلوچستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره په کوټه کې یو سیمینار شوی. د سیمینار یو ګډونوال د مورنۍ ژبې په اړه وایي
ام جهان سن سیکنه وته ام جهان اینم سیکنه وته وام زبان سیکته.
د دې هرڅ اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې د خیبر پښتونخوا په مردان کې د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی پر قافله د ځانمرګي برید هڅه شنډه کړل شوې ده. په دې کې دوه کسان ژوبل شوي دي خو وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی خوندي دي. په دې اړه له پېښور د غلام غوث ریپورت اورو. ریپورت اورو درنو اوریدونکو. غلام غوث سره د ټلیفون پر کرښه دی ریپورت وورو او لاغور سره بیا غلام غوث سره خبرې کوو.
په مردان چوک کې د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په قافله په ځانمرګي برید کې د پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی بچ وتلې دي او په پیخه کې د ځایي پولیسو په وینا دوه کسان جوبل شوي دي. خو د مردان ضلع د ډیپټي کمشنر زکاوله خټک په وینا وزیر اعلی او د هغه د قافله ملګري په دې پیخه کې بالکل محفوظ دي. د دې پیخه په اخلا د عوامي نېشنل ګوند مرکزی وایان سېنټر زید خان مشال ریډیو ته وویل
بالکل هغه یو پروګرام روان او اوس هم په پروګرام کې دی او هغه پروګرام تور سه دورا چې کله تونو دا برج یو هغه برج کې چې کوم خطه شو نو هغه په پولیسو چې کله هغه کو په आवाज او هغه مې نه کړی شو نو په هغه کو په کارنګ کو دا غي ساغه ځانوالو دا چې هغه وزیر اعلی چې محفوظ دی دا هغه سره خپل مرزي محفوظ دی او هلته چې کوم اوس هغه دی نو په دې وخت کې هلته کوم ډیجیټل هغه دی چې کوم ګټي پروګرام.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې سېنېټر زید خان زیاته کړه چې د کامیاب ټولګوندیزي غونډې وروسته دا پیښه د اندېښنې وړ ده او داسې قوتونه دلته شته چې د امن د خبرو دښمنان دي.
ظاهر خبره ده چې په دې ملک داسې قوتونه شته چې هغه هر د امن تبا کولو کوشش کوي، زمونږ عوامو مورال داون کول کوشش کوي. او تاسو خیالي پرون یو کامیاب آل پارٹی کانفرنس شو چې پاری کې همدای ته خبره لاړه چې مذاکرات اول زمونږ لاره ده او دینه پس آپشن به نور وروسته وي. نو که تاسو وګورئ د دې دا معلومیږي چې دغه سبوتاج کولو کوشش دی یا مونږ په احتشال کې راوستو کوشش دی. نو زه دا خبره واضح کوم چې که د دې په سپورو کې داسې خلک کېږي او چې د مذاکراتو خونن بي او حامیان بي تاریخي طالبان پاکستان خبره کوم او داسې خلک چې هغه سبوتاج کولو کوشش په کار چې په دې باندې دوی نظر وساتي او د دې خلاف دوی په خپل بل نسب باندې بری وکړي.
مشال ریډیو ته پر لیږدول شوی یوې خبرپاڼې تر مخه گورنر انجینیر شوکت الله په ټلیفون د دې پیښې وروسته د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی سره خبرې اترې کړې دي او د خبرپاڼې تر مخه دا پیښه گورنر انجینیر شوکت الله په سختو ټکو کې غندلې ده او دا یې د ترګرۍ او بوزدلۍ یو افسوسناک پیښه ګڼلې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
ترنور دن کو غلام غوث سم دا اوس را سره د ټلیفون پر کرشه د امیر درخان هوتی د پښتونخوا وزیر اعلی په مردان کې یو غونډه ته وینا کړی دا. غلام غوث، کا اوریدونکو ته وایس چې وزیر اعلی امیر درخان هوتی په دې وینا کې اتسو ویل دي.
جی بالکل، دا وزیر اعلی امیر درخان هوتی د شپږم دغه ځانمر کې د هاشا وشو په مردان چوک د عبدالولي خان یونیورسيټي مخې ته نو دا هغه وروسته دغه کینټ کې د ځای پولیسو او سره د عوامي مشنګون چې کوم سینیټر احسان دی یا کمشنر دی هغه سما خبرې اترې وکړې. نو هغې دا وویل چې هغه په دغه مهال باندې د دغه ځای نه وتلی وو چې دغه د جانمرګي ډېټ کومه هڅه چې دغهسو دغه کړه شنډه کړه په جانمرګي ډېټ.
غلام غوث، که دا راته وایس چې امیر حیدر خان هوتی د غونډې ته وینا کړې ده، په دې وینا کې هغوی څه ویلې دي؟
جی بالکل، ویم درسان د دغه نه د دغه پیښې وروسته چې کله دی هلته کې لاړو هغه که چې کومه غونډه د مخکې نه پیرانو ډاګه ورته وایي په خاص مردان کې د مخکې نه چې د تلدي کومه غونډه ټاکل شوې وه نو هغې غونډې ته په خپله وینا کې هغه دا وویله چې دا پیښه چې کوم نه نو دا د امن خبرو اترو چې کومې روانې دي او کوم هلته پاتې کنفرنس پرون وشو کامیاب. نو د هغې د ناکامولو یو کوشش دی، خو وزیر اعلی امیر حیدر خان وتي دا وویله چې دوی به ایشیان کی ناراضی بیا هم دا مطلب دی په خپل دغه خبره باندې قائم دي چې په کار ده دا مثلا دی اول دا خبر وترو دي دا حواله کړی شي او په دې لر کې کوم وزیر اعلی امیر حیدر خان وتی دا هم ول چې څنګه مخکې دي ترګری په دې ولر دي هم هغه رنګ بدلی دغه وی ولاړی په تلج چې څنګه نو هغه دا امن خبر وترو ته بدلی ورکوي او دا چې په خوښه دا دې ته اشتیاق کې ناراضی دغه خپل خبره به ولاړ وي خو د دې ترڅنګ چې کوم نو یلیږي به هم نه او د طرفې په ضد باندې به هم ولاړ وي.
ډیره مننه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث چې په مردان کې د پښتونخوا د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د غونډې په اړه تاسو معلومات درکول.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو اوره. اوس هم د پاکستان په اسلام آباد کې د پرونی ټولګندیز کانفرنس په اړه یو ریپورت لرو. په دې کانفرنس کې چې کومه اعلامیه جاری شوې ده، زموږ همکار ګلایاز هغه اعلامیه د سیاسي چارو له کارپوهانو سره څېړلې ده. راځئ چې د هغه ریپورت واورو.
په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان له لوري رابلل شوی ټولګندیز کانفرنس د تیر زیارت په ورځ پر دې هوکړه وکړه چې له هغه طالب اروپکو سره دی د روغې جوړې خبرې وشي چې د پاکستان قانون او آئین منلو ته تیار دی. په لاهور کې د دفاعي چارو کارپوه حسن عسکری وایي په ټولګندیز کانفرنس کې ګډون کوونکو ډلو خپره کړه ګډه اعلامیه د سیاسي ګوندونو د سوچ عکاسي کوي چې د امن خبرې ترې وشي. دی زیاتوي،
اصولی طور پر تو یہ بات ٹھیک ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسری پارٹی جس سے یہ بات کرنا
چاہیے اصولی تو کا خدا خبر سمدا خوز قتل داری چے ہغه بل ڈل سرچ خبری کول غواڑی ہغه صدرز لری آیا ہغه ڈل با پدی چوکٹ کی خبر او کی او کس نے وی تجویزوں نہ بول کی دلته یو خبر شته چې دا کانفرنس د خبرو اترو لپاره یو چوکاټ او بنیاد کې خود دا به د وخت په تیریدو سره معلومه شي چې د دې نتیجې به څه وي. خو دا مهال موږ د نشو ویلې چې خبرې ترې به وشي.
فلحال یې نه کہا جا سکتا کہ واقعی ڈائیلاگ ہو جائے گا.
خو په پیښور کې د سیاسي چارو کارپو او خبريال عقیل یوسفزی د دې کانفرنس په اړه خوشبینانه دي.
په دې کې
نقطه نظر په نظر باندې چې د پولیټیکل پارټیانو په ټولو ته دغه کار ته چې دغه سمولیت هم کړی دا هو هغه څه چې د دې خطر نه مله د کمیټې ضرورت ده چې د پی ټی آی او د مدیتانی همیشه دا یو تکرار او په پاتې شی او د تکرار برخې مذاکره ته شي کوي د دې نقطه نه په دغه کار ته چې د شرکت هم مونږ نو پولیټیکل ویل چې هغه هغه څه نه ښکاري بل خبره دا ده چې د طالبان سره چې څومره معاملات دي نو هغه د نړۍ په ورنه د فوج یا د ایتای په لاس کې په ټولو کې اسمبلی لري خان یا نو د مشرانو کې چې دا کانفرنس راوځي دا د وضاحت نو چې آیا دا کانفرنس دا یاد لري چې یو څه د پاکستان آرمی او د ایتای حمایت کې به هغه سیم دی ورته او کومه نه
خواسن اسکری له طالبانو سره د روغ جوړې لپاره د خبرو تور په اړه جلا نظر لري د دغه خبره له وسبال ډول سره حکومت خبري کوي نو فوج به مخته ناراضي
هم یې امید رکھتے ہیں کہ جب کہ گفتگو شنید ہوگی تو یہ فوجی کاروائیاں دہشت گردی
مون دا هیل لرلې شو چې خبره تر کیږي نو فوجی اپریشن او د ترهګرۍ عملیات به په وخت توګه ودرول پکاروي ځکه چې دا هر سر روان وي نو خبره تر به بے معنی وي
ډایالوګ به معنی نه و پاتا
دا کارپوهانو په وینا وسلوال طالبان هم خبرو اترو لپاره تیار ښکاري خو حکومت باید په دې معاملې کې سنجیدګي وخای چې ټول ګوندیز کانفرنس مخې تر لاسه کړل شي
ګلایازو د خبر پښتونخوا په هنګو کې تیر ورځ نه وخت د ځانمرګي برید پترس کې شپږ کسان وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي ځای چارواکي وایي چې برید پر یو امنیتي پوسټه شوی و خو زیاته مرګ ژوبلې ولوسي خلکو ته اړولې ده لسمه د مشال ریډیو خبريال نور حال راکوي
د خیبر پختونخوا په ضلع هنګو کې د ځانمرګي بدله عمله درې امنیتي اهلکارو په شمول شپږ عام وګړي مړه او اته نور زخمیان شوي دي امنیتي چارواکو تر مخه چې د پنجشنبې په ورځ قریبا پنځه بجې د غبرید په ټل سیمه کې پر یوې چیک پوسټې باندې شوی دی
د ټل سیمې د پولیسو مشر چارواکي ډي ایس پي سید شوکت علي شاه وایي چې د برید په وخت یو شمېر سرتېري په پوسټې کې موجود وو
چارواکي زیاتوي چې په برید کې ټول څوارلس کسان په نښه شوي دي
در نیوی پولیس او فرنٹیر کو دا ملیشی والا نفسی موجود وی دا روڈ میرانشاہ تا تلری او دے پل پسر بانی جن چیک پوز دا دے کی یو خودکش بارود و ناڈک تے کپ راغلو دے کی یو پولیس اے لکار دوا نیوی اے لکاران شہیدان شو
امنیتی چارواکی پر وینا چې د برید له امله چیک پوسټ ته سخت زیان رسیدلی دی ډی ایس پی سید شوکت علی شاه په خپلو خبرو کې مشال لوډیو ته وویل چې د برید کولو ظاهري هدف امنیتی سرتېری ول خو چارواکي زیاتوي چې په برید کې زیات زیان عام خلکو ته رسیدلی دی چارواکي دا هم وویل چې په زخمیانو کې ټول ولسی وګړي شامل دي د پیښې وروسته ټول زخمیان د علاج لپاره هسپتالونو ته رسولي دي د صحت محکمې موجوده مشر ډاکټر ګل رحمان وای چې په اسپیټالونو کې د زخمیانو علاج په صحیح توګه روان دی
ټول ډاکټر موجود دي مرجن کې نافذ دي دا ما کې سونو ټول نو مو ټل کې نش تر فکرې دی هغه ته کوم د چا زخمیانو علاج کول شو اکړې دي چې کوم دغه دې کار نو هغه مت څنګه اسپیټال ته ریفر کړی دي د انګو اسپیټال کې نشه کولا ورباندې لګېری دا بیماران غلي دي سیریس دي او دې نه پس اوس ما ته اطلاع راغله چې یو څه کسانې په ایمبولنس کې چولی تل نه روان کړی دي هغه د دې د انګو کې مو هغه ټریټمنټ کوي شو خو ډېر خالي کمی نه
هنګو هغه بندوبستی سیمه ده چې پوله او رغزو جنسی او کورمی جنسی سره لګیدلې ده چېرته کې چې دا وخت وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی واضح دی چې په دوه اونیو کې دغه دویم ځل ده چې په سیمه کې ځانمرګي برید کېږي د دې نه وړاندې د هنګو خار په پټ بازار کې د دې میاشت په اول نټې برید شوی و چې پکې روغتیايي چارواکو تر مخه څلور ویش اولسی وګړي مړه او درې دېرش نور زخمیان شوي ول په سیمه کې یو ځل بیا ځانمرګي برید کېدل د سیمې امنیت له خطر سره مخ شوی دی او خلک یې اندېښمن کړي دي امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې امن برقرار ساتلو لپاره د دوی هڅې روانې دي
تیر ورځ په گورنر هاوس پېښور کې په یو دستور کې په باجوړ مومند ایجنسی او جنوبی وزیرستان کې د پرمختګ لپاره په باقاعده توګه د یوې پروژې پرانستل شو په دې دستور کې گورنر انجینیر شوکت الله او د نړیوال بانک یو لوړ پوړي چارواکي ګډون درلود او دا منصوبه چې دا یو کروڑ او شل لک امریکایي ډالرو پروژه ده چې فاټا سیکریټریټ او نړیوال بانک به په ګډه همکاري سره سرته رسوي نور تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې
په باجوړ مومند او جنوبی وزیرستان کې د کلیوال ژوند د پرمختګ لپاره د نړیوالو مرستندوی ادارو په ملاتړ د یو کروڑ او شل لک امریکایي ډالرو یو پروژه په باقاعده توګه پیل کړی شوې ده د گورنر هاوس نه د خبر شوی یو بیان تر مخه په دې لړ کې په گورنر هاوس پیښور کې 13 ورځ یو دستور تر سره شو چې په کې د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله د نړیوال بانک اپریشن منیجر رینالد ډنکن او د فاټا سیکرټری لوړپوړو چارواکو ګډون وکړو. په باجوړ مومن او جنوبی وزیرستان کې د کلیوال ژوندون د پرمختګ یا رورل لایولیهود کمیونټي انفراستراکچر ډیولاپمنت پروجیکټ په اخلا د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله مشال ریډیو ته وویل چې دا د 1 کروڑ او 600 لک امریکایي ډالرو پروژه به په صد پاسه 3 کالو کې فاټا سیکرټریټ او نړیوال بینک په شریکه همکارۍ سرته ورسوي.
1 کروڑ 600 لک امریکایي ډالر به په دې باندې خرچ راځي. د ورلډ بینک زموږ چې ملټي ډونر ټرسټ فنډ دی د هغې نه به دا پیسې راځي او دا چې زموږ کوم قبایلي سیمه ده او زموږ کوم قبایلي زونه دي هغې د خیر ښېګړې د ترقۍ دپاره به دا پیسې خرڅ کېږي او په دې به تقریبا 15-30 میاشتې ټایم به په دې لګي. په دې کې د ورلډ بینک چې دی کوم ډیپټي کنټري مینیجر راغلی هغه هم په دې شرکت کې او زموږ نوی چې کوم ګورنر دی ښاغلی انجینیر شوکت الله صاحب هغه هم غونډې ته خطاب وکړو.
د قبایلي سیمو لپاره د دې نه وړاندې هم یو شمېر د پرمختګ پروژې سرته رسول شوی دي، خو پوښتنه دا ده چې ځایي ولس ته دغه مرستې رسول شوي دي او کنه. د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلي سیمو د مدني ټولنو د شبکې یا ټرایبل ډیولپمنټ نیټورک چیرمین نظام داول مشال ریډیو ته وویل چې حکومت لا پکار ده چې داسې یو تګلارې جوړ کړي چې په قبایلي سیمو کې د پرمختیايي کارونو فائدې عام او حقدار ولس ته ورسي.
خلکو ته په خپل حق نه دي ملوثول، خو یو مافیا ده هغه چې لوکل کمپنی ته د خلک چې چاران ته پولیټیکل ایډمنسټریشن ته روزانه ځي، خو هغې خلکو ته ملو شوي دي ټول سیمونه. یا کوم داسې خلک دي چې هغه مونږ ورته دغه تنظیمونه وایي، ګروپونه وایي، یا هغه خلک چې مطلب لري چې په دغه کې ملوث دي هغې ته داسې ځونه ملو شوي دي. هلته چې کوم غریب اولس دی
د باجوړ مومن او جنوبی وزیرستان لپاره د کلیوال ژوندون د پرمختګ د دې منصوبې په اخله د فاټا سیکرټریټ د پرمختګ او منصوبه بندۍ سیکرټری شهزاد خان بنگش د دې منصوبې د پرانیستي پر مهال وویل چې د دې منصوبې سره به بیکوره شوي خلک د دې جوګشي چې په خپل سیمو کې خپل ژوند بیرته پیل کړي. او په دې مهال گورنر انجینیر شوکت الله د نور نه چارج کیدون کی لیمپونه هم په قبایلی مشرانو اوویشل او گورنر هاوس ته راغلی په دغه مشرانو یې ټینګار وکړو چې د سیمې ولس دی د دې پروژې د پایدې نه خبر کړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ری د خبر ایجنسی د صحت چارواکي وای چې د دې ایجنسی په بیلابیلو برخو کې د لشمینیا ناروغي خبره شوې ده او تر اوسه د ایجنسی په مرکزی روغتون کې د دې ناروغي شاوخوا 190 کسان رجستر شوی دي. د دې خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکو په دې اړه څه ګامونه پورته کړی دي، راځي چې د مشال ریډیو د خبريال په ریپورت کې وورو.
د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وای چې د خیبر په بیلابیلو برخو کې د لشمینیا ناروغي خوره شوې ده. د دوی په وینا دغه ناروغي د یو خاص ماشي د چیچلو نه لګي او په بدن ترې زخم جوړ شي او دانې پرې راوخیږي. د خیبر ایجنسی هډ کوارټر یا مرکزی روغتون د چمړې د ناروغیو د څانګې انچارج ډاکټر فضل رازق مشال ریډیو ته وای چې دوی په دې روغتون کې په روان کال کې تر اوسه خواوشا د لشمینیا 190 کیسونه رجستر کړي دي او د ناروغۍ په دې سیمه کې وبای صورت خپل کړي دي.
په دې 13 میاشت کې مونږ ته 150 کیس راغلي دي او تر نن پورې 15 فروری پورې مونږ ته 30 کیس راغلي دي. دا 190 کیسونه شو خو شاته نو دا د مونږ چې کوم دي دا مونږ د وبای شکل مونږ دې تویل شو چې دا وبای شکل دی او دا مونږ خپل هایر اتارټیز ته رپورت کړی دي، وخت په وخت باندې رپورت کړی دي چې د دې بندوبست کول پکار دي.
د خیبر ایجنسی لري پرتی سیمې کم شلمان اوسیدونکي شاکر الله اتکلنی ماشومې سنا ته هم دغه ناروغي لګیدلې ده او د علاج دپاره دې روغتون ته راوړې. نوموړی په دې اړه وایي
او دا لاندې پخې لک زخم ډیر دی، اوس هم بیا په پخه باندې او په پوزه باندې کنه سونګه باندې کله نا کله شپې وچره د پخمه خوګیږي تر ترکیږي غوندې ا دوه ول نه بوختنه وکړه به ویل چې په 300 روپۍ ستنده او یو لستنې لګي لګدا نو خدای چې برداشت کوله خو ځکه نه شو چې بس مونږ غریبانه یو مجبورې نه مې برداشت کوو څه وکړو حکومت لدا په کار دي چې مونږ سره لګدا بس دا غره سره وکی چې داستنې منی ګولې دې کم علاج چې مونږ ته سرکاري کې
دا چې د خیبر مرکزی روغتون چارواکي به د لشمینیا ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کوي په دې حکله باندې د یاد روغتون ایم ایس ډاکټر محمد نذیر وزیر وای
کنه مونږ سره چې کم دلته سټاف ته کنه چې کم دا تھراپی ورکوي کنه دغه به مونږ ریپورت واخلو او لشمینیا په خپل ځان لا یو پروجیکټ ته کنه نو تا ریګولر ریپورت ورزی بلکې د دوی چې کم پروجیکټ ډایرکټر دا دلته راځي مونږ سره میټینګ ته کی کنه خبر مو هدا خدا سے چې مثال لګ فلیر اپس والا زیات اش والا نو دې دا پراو سپیشل خبر کو
نو موډی زیات کړه چې دوی د قبایلی سیمو د صحت محکمې یا ډایرکټریټ اف هیلث سرویسز فاټا نه هم د دغه ناروغي د معیاري ستنو او د تھراپی یو ماشين غوښتنه کړي او چې دوی ته میلاو شي نو د ځای خلکو وړیا علاج به پرې شروع کړي دا چې د ناروغۍ نه د بچکیدو لپاره څه احتیاطي تدابیر پکار دي په دې حکله باندې ډاکټر فضل رازق وایي
چې کوم زمونږه گیر چاپیره دا لکه نالې دی یا دغه دی هغه مونږه صفا کوو د ماشو دغه دا سپری چې کوم نه دا په خپل کورونو کې کوو بل چې کوم یو مریض زخم یو هفته په دوایانو ټیک نشي په پټو ټیک نشي دلته کې راځي مونږ به ورته ټیسټ کوو
د خیبر قبایلی سیم خلک وای چې د صحت چارواکي دی د لشمینیا ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي
تاسو مشال ریډیو اوري په کوټه کې د بلوچستان د تعلیم د څانګې او یونسکو تر سور لاندې د تعلیم په حق لا یو غونډه شوې چې پکې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو تعلیمي ماهرونو او ژورنالیستانو ګډون وکړ په دې غونډه کې ټول ګډونوالو غوښتنه وکړه چې په بلوچستان صوبا کې د تر 1400 کالو یوې پورې تعلیم مفت او لازمي وګرځول شي خدای نور نصر په دې اړه نور حال کوي
په کوټه کې د یونیسکو او د بلوچستان د تعلیم د څانګې له لوري په دې موخه یو غونډه شوې چې څه ډول د دې صوبې تعلیم ښه کېدلی سي په دې غونډه کې د بلوچستان د تعلیم د څانګې د چارواکو په شمول د تعلیم ماهرینو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړیو او ژورنالیستانو ګډون درلود ټولو برخوالو په دې زور ورکړ چې په دې صوبه کې د تعلیم د ښه کېدو لپاره له حکومتي څانګې سره سره د صوبې هر غړی خپل رول ولوبوي له دې سره چې د غونډې ګډونوالو په خپلو خبرو کې وویل د صوبې په لرو پرتو سیمو کې د سکولونو نشتوالی د ښوونکو غیر حاضري او د تعلیم په څانګه کې د درغلیو له امله د دې صوبې تعلیم د پاکستان د نورو صوبو په څیر نه دی د غونډې یو برخوال او مذهبي سکالر ډاکټر عطاءالرحمن په خپلو خبرو کې وویل لرې پرتې سیمې خو پرېږده په کوټه ښار کې هم په ټولو تعلیمي ادارو کې ښه ښوونکي نشته
12000 سکول 3300 سکول چل رہے
په دې صوبه کې په 2000 سکولونو کې یوازې 3000 او 300 سکولونه خلاص دي نور ټول باندې لری پرتې سیمې خو پرېږده په کوټه ښار کې په لویو لویو تعلیمي ادارو کې ښه ښوونکي نشته او فیسونه ټول اخلي هیڅوک نشته چې دا وګوري په ټولو صوبه کې هیڅ کوالټي اډوکیشن نشته او دا هر څه زموږ او ستاسو په مخ کې دي د یونیسکو تر سیوري لاندې په دې غونډه کې شاوخوا ټولو ګډونوالو په دې خبره هم زور ورکړ چې په هر ځای کې د پردیو ژبه پر ځای ماشومانو ته په خپله مورنۍ ژبه کې زده کړې وروښول سي د عوامي نشتل ګوند له لوري برخوال ډاکټر حیات الله په خپلو خبرو کې هم دې ته اشاره وکړه زه چې کله پیدا شوم نو لومړی ما د الله اکبر کلمه واورېده ځکه چې زه مسلمان یم او تر هغه وروسته بیا زما مور پلار خوندو او ورونو ټولو ماته یوازې یوازې پښتو رازده کوله او زما سره به په پښتو کې خبرې کولې نو موږ دا وایو چې لږ تر لږه موږ ته خو دې تر پرایمري پورې په خپلو مورنیو ژبو کې زده کړې راکول سي د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن کبیر افغان بیا په خپلو خبرو کې تر لسم ټولګي پورې د زده کړو په مورنیو ژبو کې غوښتنه وکړه. کبیر افغان زیاته کړه، موږ ته چې چیرې ساینس یا علم زده کول پکار وي هلته موږ ژبې زده کوو. د خدای لپاره مورنۍ چې کومې ژبې دي په هغوی کې زموږ ماشومانو ته تعلیم ورکړئ. مورنۍ ژبې له لومړي ټولګي بیا تر لسم ټولګي پورې لازمي کړئ. بیا یې وګورئ چې دا خاوره تاسو ته څه ډول قابله او تعلیم یافته ځوانان درکوي. د غونډې په پای کې ټولو ګډونوالو په ګډه ځینې قراردادونه پاس کړه چې پکې یې له حکومته همدا غوښتنې وکړې چې ډیری حکومتي چارواکي ورسره متفق سوه. د ویلو وړ ده چې په دې وروستیو کې د اثر په نامه یوې موسسې دا رپورټ وړاندې کړی و چې په بلوچستان صوبه کې د تعلیم شرحه تر بلې هرې صوبې ټیټه او په تعلیمي ادارو کې هغه اسانتیاوې چې باید زده کوونکو ته ورکړل سي ورکړل سوې نه دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوی دی. له پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پختونخوا په مردان کې نن د اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی د قافلې تر تیرېدو وروسته ځانمرګ برید شوی دی. د مشال راډیو خبریال وایي دا پیښه نن د عبدالولي خان له پوهنتون سره نږدې شوې ده. د عوامي نشل ګوند ویان زاهد خان مشال راډیو ته وویل چې اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی یو پروګرام ته روان و. په پیښه کې دوه کسان ژوبل شوي. په پاکستان کې سیاسي او مذهبي ګوندونه د ترهګرۍ پر ضد په ګډه تګلاره سره سلا شوي دي. تېره ورځ د ټول ګوندیزې غونډې په پای کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل چې د کانفرنس ګډونوالو پر دې سره سلا کړې ده چې د خبرو اترو له لارې به سولې راوستو ته لومړیتوب ورکوي. د پاکستان په هنګو او اورکزیو کې تېره ورځ په دوو حملو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. د هنګو په برید کې شپږ او د اورکزی د سړک غاړې خخ بم چاودنې په پیښه کې اووه کسان ووژل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یونما د هیواد د هغې قضاییه کمیټې غونډې نتیجې هرکلی کړی دی چې په زندانونو کې د ځورونې او له زندانیانو سره د بد برخود پلټنو سپارښتنو په اړه شوې وه. دا غونډه تېره ورځ د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ کې وشوه. په غونډه کې کمیټې رپورټ ومانه او اړوند چارواکو ته هدایت وکړ چې سپارښتنې دې عملي کړي. د افغانستان په کونړ ولایت کې د سړک غاړې بم چاودنې له کبله دوه کسان وژل شوي. هند ویلي سرتېرو یې په لانجمنه سیمه کشمیر کې یو پاکستاني سرتېری هغه وخت وژلی چې پر غیر رسمي پوله ګرځېده. او روسي چارواکي وایي نن د هیواد په چلیابینسک سیمه کې د آسماني کاڼي پرېوتو تر پیښې وروسته له 400 زیاتو کسانو روغتون ته درملنې لپاره ورغلي دي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. لا اوس بولار سو اسلام آباد ته او وګورو چې د پاکستان کورونی ورسپنو نن پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې کړې دي. د مشال ریډیو خبریالی رابعه اکرم خان دا ورسپنې لوستې دي او دا غټه کې ورسره غونډه کړې دي.
جمهور اسپاړه خپل ادارې کې لیکي چې چیف جسټس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې درې کسیزي بینچ پاکستان الیکشن کمیشن ختمول لپاره د تحریک منهاج القرآن مشر ډاکټر طاهر القادری درخواست رد کړې ده. ادارې وایي چې عدالت خپل فیصله کې لیکلي دي چې طاهر القادری دا ثابته نه کړه چې د هغه کم حق متاثر شوی دی او نه یې خپله نیکنیتی ثابته کړه چې هغه الیکشن کمیشن ولې ختمول غواړي. نو عدالت دا درخواست خارج کړو او وایي چې موږ د الیکشن طرف ته روان دي. په داسې وخت کې الیکشن کمیشن ختمول مطالبه درسته نه ده. ادارې زیاتوي چې دا خبره مهمه ده چې ټول ټاکنو په وخت کولو کې بظاهره سخن نه ښکاري او انتخابي عمل شفافه جوړولو لپاره کوششونه جاري دي. په دې سلسله کې الیکشن کمیشن، سټیټ بینک او د اف بی آر مشترکه اجلاسونه وشو. پارلماني کمیټې د انتخابي اصلاحاتو سفارشونه وکړه او د انتخابي امیدوارو د کره کتنې لپاره به نور اجلاسونه هم کیږي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د سفارشونو او نورو اصلاحاتو د دې قانوني شکل ورکړی شي. مشرق ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې افغان طالبانو سره په قطر کې 15 ورځنی مذاکرات بغیر د نتیجې ختم شول. د طالبانو مطالبې د پوره کولو باور باوجود اغوی په مذاکرات کوونکو باندې اعتماد نه کړو. ادارې زیاتوي چې د طالبانو له اړخه په مذاکراتو د عدم اعتماد وجوهات کېدای شي، خو زموږ مطابق د بر اعتمادۍ ټولو غټه وجه د امریکي چارواکو او د ناټو کمانډرانو هغه بیانات دي چې د ناټو پوځونو د وتو نه پس په افغانستان کې د امریکي پوځونو د موجودګۍ اشاره ورکړې ده. ادارې زیاتوي چې د کرزی حکومت د لر کولو شرط دومره سخت دی چې په دې عمل درآمد په دې به ممکنه نه وي، ځکه چې عبوري حکومت راتلو نه پس امریکا او ناټو پوځونو سره داسې څه قابل قبوله حکومت به نه وي چې د هغې د مفاداتو خیال وساتي. ادارې زیاتوي چې داسې ښکاري چې طالبان د مخکې په شان د خپل شرطونو مطابق په مذاکراتو کې برخه اخستو او د خپل مرزي مطابق د نتیجو د حاصلولو فیصله کړې ده. اداري اخیره کې لیکي چې طالبانو لاړه مولانا فضل الرحمان سره نه ملاویدل صحیح فعل نه دی. که مولانا فضل الرحمان د دې لپاره قابل قبول نه وو نو د ضمانت لپاره د دوی نوم ولې ورکړی وو؟ د طالبانو د دې رویې نه د دې خبرې اظهار کیږي چې په روانو ورځو کې به ناټو پوځونو ته د حملو مخه کېدی شي او طالبان په حملو کې نور اضافه هم کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز د پاکستان پر موجوده سیاسي منظرنامې د لیکوال اکرام سیګل مقاله خپره کړې ده. بل پلو فرانس پریس خبري اژانس د افغانستان د هوایي ځواک د نور پیاوړي کولو په اړه د میجر عبدالوهاب وردګ څرګندونې خپرې کړې دي. د دې دواړو مقالو غټه کې درته ګولایې از وړاندې کوي.
د نیوز ورځپاڼې کې د دفاع چارو کارپوه اکرم سهګل لیکلي تیره میاشت د ښه حکومتدارۍ له وجې طاهر سلور لارې مخه ونیول شوه چې د اکثریتي خاموشه پاکستانیانو خواهش وو چې غوښتل یې په هیواد کې د ډرامې نه بلکې د اصلي جمهوریت ضرورت دی. ډاکټر طاهر القادری د ولس د دغه خواهش نه فائده پورته کولو هڅه وکړه او په اسلام آباد کې درنه ورکړه. د لیکوال په وینا د خلکو مرستې ترلاسه کولو لپاره د ډاکټر القادری دننه سیاستوال قصدن قانوني لار خپل نه کړه. ډاکټر قادری په 15 منټو کې د ماشالله لګیدو مخه نه دنیولې چې هغه په دې اړه ادا کوي. خو کچري عمران خان په هغه درنې کې د شاملې دوه فیصله کړې وي نو وفاقي وزیر رحمان ملک به د خبرې لپاره کافي وي چې پر امن مظاهره کوونکي په قهر کړی وي. د نیوز کې لیکوال اکرم سهګل زیاتوي چې د دوی سیاسي مشران د اداري فساد او د خپل خوخو مثال نه دي بلخوا په سیاسي منظرنامه کې د استعداد او د ایمانداري نشوالې دي چې په لوڅو کو ناست خلکو لپاره مثال جوړ شي. په سیاسي بهیر کې نه یوازې مشرانو ته خلک ګوري بلکې پر هغوی ملګرو هم غور کوي او یو سړی له هغه پیژندل کیږي چې د هغه ملګری څوک دي. ورسپانه د نیوز لیکي چې سپریم کورټ حق لري چې الیکشن کمیشن لپاره داسې تګلارې جوړ کړي چې آزاد او شفاف ټاکنې یقیني کړل شي. بلخوا ایف پی خبری جانس د افغانستان د هوایی ځواک میجر عبدالوهاب وردک په حواله لیکلی چې په داسې حال کې چې امریکایي او ناتو ځواکونه له افغانستانه د وتلو تیاری کوي دغه هیواد جدید الوتکو ته اړتیا لري. خبری جانس لیکي چې په غریز هیواد کې هوایی قوت ډیر زیات مهم وي ځکه چې د خراب سړکونو جال ورپکو په ماینونو الوزولې دي. افغان حکومت په امریکا فشار راوړي چې هوایی قوت یې نور پیاوړی کړي. خبری جانس د میجر عبدالوهاب وردک د خوري زیاتوي کچري امریکا دغه الوتکې نه ورکوي نو دوی ډیر لوی او پیچلي چیلنجونو سره مخ کېدل شي. خبری جانس لیکي چې له افغانستان د وتلو ستراتیژي په ترڅ کې امریکا د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره مرستې کوي خو افغان حکومت وايي په دې اړه کار ډیر په قلاله روان دي. خبری جانس لیکي چې په کابل کې د ناتو د هوایي ځواک روزنې وایاند وايي چې دا وخت افغان هوایي ځواک سره د عملیاتو لپاره درې سلويخت هليكاپټر دي چې زیاتره پکې روسي ساخت ترانسپورت الوتکې دي. خبری جانس د وردګ د خولي په مقاله کې زیاتوي چې امریکای د سامانونو وړلو لپاره لوی الوتکې C-130 او د بریدونو لپاره کارونکي شل 80 الوتکو د ورکولو ژمنه کړې ده.
تاسو مشال ریډیو ری دا افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د استلو د اعلان افغانستان هر کله کړی دی او دغه ګام ته د امن پر لوري یو ګام ویل دی. خو آیا د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته آیا په سیمه کې امن راځي او کنه؟ د دې پوښتنې ځواب زموږ همکار مجید بابر په دې رپور کې د لټولو هڅه کړې ده. راځي چې رپورټ یې وورو.
تیر شپه په واشنگتن ډی سی کې د امریکا د کانګرس غړي غونډې ته د دغه هیواد ولسمشر باراک اوباما د کلنۍ وینا پر مهال د افغانستان نه د سلور د شوزرو امریکایي سرتیرو خپل هیواد ته د ستنېدو اعلان وکړ. هغه په خپل وینا کې وویل چې 2014 کال به په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې د خاتمې کال وي.
Well, Afghan security forces take the lead.
په دې پسرلی کې به زموږ ځواکونه د ملاتړ کوونکو په حیث دند پر مخ بیایي او افغان ځواکونه به مشري په غاړه اخلي. نن شپه زه اعلان کولای سم چې په راتلونکي کال کې به نور څلور دیزر امریکایي عسكر له افغانستان ستانه سي. دا وتلو د لړۍ به روانه وي او د 2014 کال تر پای به په افغانستان کې زموږ جګړه پای ته ورسیږي.
Our war in Afghanistan will be over.
که څه هم امریکای د افغانستان نه د خپل سرتیرو د ستنېدو اعلان وکړ او ژمنه ده چې په 2016 کال کې به دغه جګړه پای ته ورسوي، خو پښتنه دا ده چې د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو ستنېدو سره به په خاص توګه په افغانستان او پاکستان کې او په عامه توګه په سیمه کې امن راشي او کنه. په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد د دې پښتنې په ځواب کې وایي چې یوازې د جنگ خاتمه او د پوزونو د نشټوالي مطلب امن نه دی.
امن صرف فوجی جنگ کے نہ ہونے کا نام نہیں ہے،
امن صرف د پوزی جگڑے د خاتمے نوم نہ دے، که پوزی جنگ هم نوی نو امن نشی راتلی، زکا چه تر کومه د خلکو په ذهنونو کې امن نوی راغله تر هغه امن نشی راتلی، او ذهنونو کې به امن هله راځي تر کومه چې د هغوی د ژوند استونزې نوی هواری شوی، هغوی ته د ژوند د خطرولو سہولتونه نوی ورکړل شوی، د هغوی د بچو لپاره سکولونه او کالجونه نوی جوړ کړل شوی، او کڼړیواله ټولنه واقعي امن غواړي نو دا سہولتونه د سیمه ولس لپاره برابرول د نړیواله ټولنې ذمہواری جوړیږي.
سیڈون کی بدی نظر دی چی پا افغانستان کی که امن یا جنگوی نو نیخ پنیغ اثر یی پا پاکستان پریوزی. پا پی خبر کمی دا افغان چارو کارپو او خبریال رحیم اللہ یوسف زینا او پختل چی آیا دا افغانستان نا دا بهرنو زواکونو دا ستنیدو با پا پاکستان سمثبت اثر وی او کنا، نو هغوائی
پاکستان کی خپل داخلی مسلیم دی نو پاکستان کی دانو ہے چی خارجی ځواکونه به افغانستان کې وځي او پاکستان کې به مسئلې حل شي، دلته به امن قائم شي، داسې
خو د پاکستان د داخله چارو پخوانی وزیر جنرال ریټایرډ حامد نواز وایي چې د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د ستنېدو نه پس به په پاکستان کې د سختدریزو او وسلوالو ډلو سره د خبرو اترو لپاره زمینه برابرولو کې اسانتیا راشي.
زما
په نظر په پاکستان کې هم داسې عناصر شتون لري چې کله د افغانستان او د سیمې نه امریکایي فوجونه وځي نو بیا هغوی د سختدریزو سره خبرې ترې کولی شي، ځکه چې تر کومې سیمې کې دا امریکا موجودیت وو نو ډیر سیاسي او مذهبي قوتونه داسې وو چې خبرو ته روته غاړه نه یې خوده. خو د بهرنی ځواکونو د وتلو نه پس هغوی په پاکستان کې وسلوالو طالبانو سره خبرې کولی شي او په پاکستان کې د ترهګرۍ لړۍ ختمې دی شي او یو داسې پریکړې ته هم رسیدلی شي چې پاکستان کې استحکام راتللی شي.
خو د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد وایي چې تر کومې د افغانستان نه د سیمه ایزو او نړیوالو قوتونو د ګټو میدان جوړوي تر هغه په خاص توګه په پاکستان او افغانستان او په عامه توګه په سیمه کې امن نشي راتلی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر هینا روانی کر سره پر ټلیفون خبرې اترې کړې دي. د مشرانو د خپل خبرو اترو پر مهال ویلي چې خوندي او پر خپل پښو ولاړ افغانستان هم د امریکا او هم د پاکستان په ګټه دی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د امریکا نوی ټاکل شوی خارجه وزیر جان کیری پاکستانی همپایا هینا ربانی کر سره په ټلیفون خبرو کې وې چې مستحکم افغانستان د پاکستان او امریکای دوانو په مفادو کې دی او د دې لپاره به په شریک کار کول شي. د هیله سرګند کړه چې د پاکستان او امریکای تعلقات به نور سمړخته بوتلی شي. پاکستانی خارجه وزیر جان کیری ته په منصب ترلاسه کولو مبارکي ورکړه او هغه ته د پاکستان د دورې بلنه هم ورکړه، کوم چې نوموړي قبول. د پاکستان امریکای تعلقاتو کې د جانکیری د کردار په حق لا چې مشال ریډیو د خارجه چارو د کارپو او د پاکستان د پخوانی سفارتکار عامر عثمان نه تپوسو کو نو دوی چې جانکیری د پاکستان او افغانستان په معاملې لوی پوهه لري. د زیاتوی
جانکیری چې کوم دی ډیر لوی تجربه کار سره دی، د فارن ریلیشنز کمیټي مشر مو تاغې نه لوم ډیر وخت سینیټر دی، نو تجربه ډیره زیاته دی چې شک نشته. پاکستان سره هم څړې خیال کین نو تر هغه ډیر ځله او تعلقات پاکستان سره ښه دي، نو امید خدا دی چې انشاءالله دغه ښه تعلقات پاکستان سره.
د غرنګ د خارجه چارو یو بل کارپو او پیښور پوهنتون کې د بین الاقوامي تعلقاتو د لوست د سانګې مشر ډاکټر اجاز خټک وایي چې د ملکونو ترمنځ تعلقات که هر څو په شخصیاتو نه بلکې په پالیسو چلیږي خو بیا هم یو تن کولی شي چې دې کې لږ ډیر خپل کردار ترسره کړي. دی وایي
جان کیری یو ځان ته یو بدل اهمیت لري پاکستان او امریکا تعلق کې چغډیر مشهور یو بل امریکا کې راکړو پاکستان سره امداد باره کې چیرې لوګر بلول او هغه بل واسطو باندې وایي چې پاکستان او امریکا کوم تعلقات دي هغه کې زیات زور ورکول دي پاکستان او امریکا سویلین تعلقات ته او پاکستان کې سویلین انسټیټیوشن مضبوطول لپاره دا یو څو شاته ښکاري نو هغه به اوس لږ زیات جور وقتی نور ما دا خیال چې اوورال سه ډیر فاندامنتل فرق شو کړی نو هغه نشي کېدی.
د یادونه وړ ده چې د خارجه وزیر جوړیدونه وړاندې جانکیری سو زلات د سېنټر په هیڅ ته پاکستان دوره کړی ده او د نوم د پاکستان په ملګرو کې اخستل کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د امریکا سفارتي چارواکو د پېښور پونتون له مرستيال مشر سره لیدو کاته کړې ده. له دیل ډاکټر سره د پېښور پونتون ویاند ویلي چې په پېښور پونتون د افغانستان د کوونکو او په افغانستان کې د بیا ودانۍ لپاره هر ډول کومک کولو ته چمتو دي. په دې اړه نور تفصيل له پېښور د مشال ریډیو د خبريال شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
په پېښور کې د امریکای قونسلګری د اولسي اړیکو مشر ټیمی پارټیکوف مشال لیډو ته د امریکای د سفارتخانه د چارواکو او د پېښور پونتون د واس چانسلر سره د ملایودو مقصد په حق لول چې د امریکای لخوا په پېښور پونتون غټ لایبرری کې جوړ کړی شوی لینکن کارنر د پاره دوی کمپیوټرې، کیمرې او د رنګ نور سامانونه ورکول وو. ولې په دې موقع په پونتون کې د افغان زده کوونکو او افغانستان کې د تعلیم د پرمختګ په اړه هم خبرې ترې وشوې. نوموړی د دغه ملاقات حق لباندې مشال لیډو تا صدارنګ ویل
د کونسلګری د پېښور پوهنتون سره د وړاندې نخي اړیکې دي او موږ دغلته په پوهنتون کې یو ګډ کلتوري مرکز هم شته دي چرته چې موږ دواړه هیوادونه د یو بل د تاریخ او کلتور نه علاوه د یو بل نه ځان خبرو او د هغې لپاره هم موږ پوهنتون ته $10,000 امداد ورکوو. دغه رنګ په راتلونکي کې په تعلیمي میدان کې یو بل سره په مرستو باندې هم خبرې ترې وشوې. دې نه علاوه افغان زده کوونکو په خپله د پېښور پوهنتون واس چانسلر وویل چې په ګڼ شمېره کې افغان زده کوونکي په پېښور پوهنتون کې زده کړه کوي او دغه رنګ په افغانستان کې هم پوهنتونونو سره د پېښور پوهنتون په تماس کې دي. دې نه علاوه په افغانستان یا پاکستان کې د جرنلزم زده کوونکو لپاره په وظیفو یا سکالرشپ باندې هم خبرې ترې وشوې.
د پېښور پوهنتون ویان اخترامین وینا وه چې د امریکای سفارتخانه چارواکو د پېښور پوهنتون مشر سره په تعلیمي مرستو باندې خبرې ترې وشوې.
ملاقاتو کو د پېښور پوهنتون یودا سے پوهنتون نکم چې افغانستان چې کوم هایر ایجوکیشن طالب علمان دي کوم حاصلین دي ظاهر لپاره ټول کې نږدې پوهنتون دې دغه باره کې کوم خبرې ترې شوې او رئیس چې کوم دا خواهش ظاهر کړي کوم چې جنگ زده افغانستان دی او هلته چې کوم دی یو د تعمیر نو یو عمل چې کوم دی روان دی دا غي په تعمیر نو کې په خور پوهنتون دا چې کوم دی کومک کول شي چې د دې چې کوم اعلی تعلیم دی هغه لپاره بهترین افرادي قوت چې کوم دی هغه ورکړي.
بل خو په پېښور پوهنتون کې د افغانستان یو زده کوونکی ریاض درمل وای چې د پېښور پوهنتون او د غرنګ د نړیوال قوتونو په دې حق له پاملرنه ډیره د خوشاله خبره ده.
د افغان محصلینو په دومره سختو حالاتو کې پوښتنه کوي او د هغوی مسایلو ته غور کوي. یقینا د دوی د هلې ځلې چې دا برنګ راوړي او په دوی چېرته داسې غور وکړي د افغان محصلینو لپاره خصوصا لکه څنګه چې پېښور پوهنتون په دا تېرو دوه درې لسیزو کې ډېر کومک د ډېره مرسته یې کړی. یقینا دا یوازینۍ اداره ده چې افغان محصلینو ته د اعلی تک زمینه برابره کړې او هغوی ته دا چانس ورکړی دی چې هغوی د خپل وطن د بیا رغونې کې ډېر اهم کردار ولوبوي. چې دغه محصلینو ته څوک اقتصادي مشکلات یې ډېر دي، دوی سکالرشپ زمینه برابره کړي.
دوی چې د پوهنتون ویان اخترامین وینا وه چې پېښور پوهنتون یوازنه اداره ده چېرته چې په لوړو زده کړو کې د ټولو نه زیات افغان زده کوونکي دا وخت تعلیمونه ترسره کوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی دورځي 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په 28 منټه کم دواو بجو،
د لوبو نړۍ
په پاو کم دواو بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه دواو بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم دریو بجو،
سروي
په 28 منټه کم سلورو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 منټه کم 500 بجو.
د خبر ایجنسی د لنډی کوتل ډیگری کالج د کوونکو وای چې په دې کالج کې د یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. دوی وای چې په دې کالج کې د استادانو کمی پوره کړل سي او د اوبو او بجلی په ګډون دی پکښې د یو شمیر نور اسانتیاوي هم ورکړل سي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال ریپورت لري.
د خیبر جنسی د لنډی کوتل ډیګری کالج زکونکي وای چې په دې کالج کې د سانتیاو د نشټوالي لامل د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دوی وای چې دلته د استادانو کمای دی او سکالرشپ یا کالنې تعلیمی وظیفه ورته ډیر کم ورکول کیږي او د بجلی او اوبو په ګډون پکې د یو شمیر نورو اسانتیاو نه هم بې برخې دي. په دې حکله باندې د لنډی کوتل ډیګری کالج یو زده کوونکی همایون خان مشال ریڈیو توائی
بنیادی مسالے داری چې کالج زمون چکم کالج سٹاف اغه نه مکمل زمون واړو چې دا خپل سٹاف پوره شي د ټیچر سٹاف کالج بس ته دا غچ لګنو شي بررا کرا لډیر زیات جوړ نه بس مونږ ته وبو مسالہ ټول غندو وای چې دا ټول سټوډنټان چخي بجلی مسالہ دا کمپیوټر ساينس څومره پیریډونه چې دی دا بجلی د لاسه اوسه پرې نه دلګې دلی څومره سټان چې دی دا کمپیوټر باندې یوم نه خبر.
او دیات کالج یو زده کوونکی فضل حق وای چې سکالرشپ یا وظیفه دی ورته زیاته کړی شي.
سکالرشپ ډیر کم نه کوم په 1995 کې چې 2400 روپۍ دی تر اوسه پورې 2400 روپۍ کم اس کم 4000 پورې وای. درخواست جمع کړه او پی سیپ ته ای پی ای ته دوه هم څه پن زیات نه کو 74 کې چې کومي روپۍ وی ټور لاغ وسندی او وسه پورې انده چلګي او دامور یا صحیح طریقې سر نه راکې ستړي کېم په
او د دغه کالج یو بل زکونکي پښتونيار د داخلو د ستونزې په اړه وای
بچ کوم د داخله ولته تقریبا 6000 روپۍ ته ورسېدا خو سکارشه په مغه راځي موږ له 2400 روپۍ ده نو په کالج داس کار شپه زیات کړی شي دا خو غریب سټوډنټس دلته.
او د لنډی کوتل ډیګری کالج یو بل زده کوونکی محمد اسماعیل خپل مشکلات صدا سے بیانوي.
کالج یو ډېرې مسلې دي خو یو دا چې پرنسپل یې نشته کتاب خو یو هم پوره نه ویل کېږي پیپر یې ټولو کسانو پیلی بیا ډېرو کسانو پیلی بیا او دا چې بار ځایو کې اسټډی نسي اول ته ټیوشن یې کاه دا چې سټاپ پوره شي پرنسپل راشي او دلته بجلی مسله ده چې کمپیوټر پیریډ څوک اخلي نو هغه ته بجلی نه وي.
د خیبر جنسی د لنډی کوتل ډیګری کالج زده کوونکو د ستونزو په حق له مشکله د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې ډایرکټر روزولی خان سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې زه مصروف یم او په دې حق له اوس سره یې نشم درکولی. د لنډی کوتل ډیګری کالج زده کوونکي وایي چې چارواکي دې د دوی ستونزې هوارې کړي.
پښتانه او نړیوال
په دې ځانګړې خبرونه کې له هغو بهرنیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدلې دي. دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د افغانستان په خوست ښار کې د ښاروالۍ ریاست او یو شمیر ټولنیزو بنسټونو په نوښت د نږدې 2000 کسانو په واسطه د خوست ښار د پاکولو په مخه د خپلې خوشي ډلهیز کار یا اشر ترسره سو. د نوموړي ډلهیز کار له لارې د ښار یو شمیر سړکونه کوڅې او جادې پاکې کړل سوې. په دې اړه د نجیب الله الوخیل ریپورت ته غوښتي
نوموړی د خپلې خوښې ډله ایز کار چې د هیواد پال ځواک ټولنیز بنسټ خوست ښاروالۍ او د سوداګرو د صنفي اتحادیې د غړو لخوا په لاره چول شوی و په کې له 2000 زیاتو کسانو برخه درلوده. د اشر د ګډونوالو په لاسونو کې لاسي رېړي بیلونه او جاروګانې وي او په منظم ډول د خوست ښار په کوڅو سړکونو او جادو کې توظیف شوي ول. همدارنګه راټول شوي کثافات او چټلۍ د ښاروالۍ د تنظیفاتو په موټرونو او وسایطو کې له ښاره د باندې سیمې ته لېږدول کېدې. د خوست ښاروالۍ ریاست مرستیال انجینیر شریف د نوموړي د ریس کار په اړه داسې وویل:
خوست د هوا پخه کېدو او د پسرلي د ورځو رسیدو سره عمومي اشر د ښار د صفایي او پاکۍ په منظور ترسره کړی او په دې کې مجموعاً د 2000 کسانو نه زیات ګډون لري چې په لا د ښاروالۍ لخوا ورته افزار او وسایل آماده شوي دي او هغه ته تقسیم اوقات او پلان چې دوی لپاره په جاده په جاده جوړ شوی دی په هغه کې به دوی کار وکړي او دوی په داوطلبانه شکل خپل اشر ته راوتلي دي.
د ډله ایز کار څو تنو ګډونوالو خپل احساسات اهدافات او موخې په دې توګه وړاندې کړي.
نوم مې محمد اسیف دی، غواړو چې خار ته راوتلی یو د اشر په نیت چې خار صفا کړو، د خپل خار په پاکولو کې برخه واخلو. راوتلی یو د شاروالۍ سره اوږه په اوږه کار وکړو، خار صفا کړو په مکمل ډول.
زما نوم میرخنده دی، چاپیریال ساتنې ریاست د عامه پوهاوي مسؤل یم، او دا د هیوادپال ځواک چې د خار د کثافاتو په مورد راوتلی دی، دا ډېر مثبت اقدام دی.
کوم اشر چې نن د خوست خاروالۍ هیوادپال ځواک او صنفي اتحادیا په لاره چول شو ده، مونږ غوړو چې عامه ذهنیت خلکو ته مده شي چې خپل صفایي باید هر دکندور کوي، هر تجر کوي، دی باید خپله صفایي وکړي. نو د دې لپاره مونږ د خپل وطن باید خپله پوک وساتو.
د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ سیمه ییز دفتر مشر ولیمت خان خادم وایي له دا ډول اشرونو څخه یې موخه دا ده چې د ټولنې په افرادو کې د ښار د پاک ساتلو کلتور دود شي.
هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ په دې مخه نن د ښار د صفایي لپاره راوتلی دی چې تر څو نه یوازې د خوست ښاریان، دوکانداران، بلکې په مجموع کې ټولو ځوانانو ته یو پیغام ورکړي چې خوست ښار صفایي د ټولو مکلفیت دی چې په صفایي کې به ونډه واخلي.
د یادونې وړ ده د سپرلي موسم پر رسېدو سره د هیواد په کچه د ټولنې د بېلابېلو قشرونو لخوا یو شمېر ډله ییز کارونه ترسره کیږي او له دې لارې د خپل چاپېریال په سمسورتیا او پاکوالي کې برخه اخلي.
نجیب الاولو خیلو اوس هم د ادب پاړه یو رپورټ. په پېښور کې د افغانستان په لوی کنسلګری کې د میرمن کلتوري بهیر په میاشتنۍ غونډه کې د پښتو غزل پر تاریخ او پرمختګ خبري وشوه. د پښتو وتلي څېړنکار او لیکوال پروفیسر داور خان داود د یاد غونډې پر موضوع ویناوال ملمو. د بهیر دوی مناسته کې د غزل د ازادي مشاعري او د یاد غونډې نور حال د اسرارتل په رپورټ کې.
په پېښور کې د افغانستان په لوی کنسلګری کې د میرمن کلتوري بهیر غونډه 13 ورځ ترسره شوه چې پکې د پښتو د غزل په موضوع د خبرو لپاره وتلي سیلنکار پروفیسر داور خان داود ته بلنه ورکړې شوې وه، چا چې په غزل زړه پورې خبرو کولو ترڅنګ د بهیر د یادې غونډې د مشرولۍ چارې هم ترسره کولې. داور خان داود د پښتو غزل په آغاز او ارتقا تفصیلي خبرې وکړې او ویل چې خوشحال خان خټک پښتو غزل ته ډېر څه ورکړي دي.
خوشحال خان خټک چې کوم دی، هغه غزل ته پوره توجه ورکړي ده. دا غزل که تاسو وګوري نو تر ډېره حده د ماقبل غزل نه چې کوم دی، د عربۍ او د فارسۍ د اثراتو نه پاک شوی دی.
د دوی د خبرو په یو برخه کې راغلی و چې غزل د خپل تاریخ په هر دور کې جلا مکتبونه او بیا د هغې پلویان لرلي.
د پښتو د غزل مشهور مکتبونه دي، یو تصوفي مکتب دی د ایرو خان، د خوشحال خان خټک ملي د قومیت مکتب، د رحمان بابا تصوفي مکتب دی، د حمید بابا د نازک خیالۍ مکتب، د حمزه ادبي مکتب، د دی بیا پیروکار
د میرمن کلتوري بهیر د دغه غونډې په دوه مناسته کې هم د غزل موضوع روانه وساتلې شو او ګډونوالو په یو آزاد مشاعره کې غزلونه وړاندې کړل. د دغه ناستې د کوربتوب چارې د افغانستان سره تعلق لرونکو لیکوال او ژورنالیست خاټول احمدزی پر مخ وړي او د غزل په مشاعره کې د برخه اخیستونکو څخه یو هم د میرمن کلتوري بهیر مشره او وتلې لیکواله پروین ملال وه.
رندانه لکه خیام سه سب ده خلو تور و رز و پبام توی مازگر راغلی خوشه چن لکه پروین سه زهره فام لکه ما شام سه
میره لیره منانا ملال سایبنا پده برخه که با لهم آمدهی نهی لو بسرات
ده نشت پا برابر ده چوک ده قام پلار کنه جی بقا ده هر وگری لخپل قام سره تلگی. یو تولی یو زوام پا دنیا بانده مشتون و یو تولی یو زوام پا دنیا بانده مشتون و قسیم و در جواندون لوهم و وام سره تردی.
پا دی برخه که دوران ورور دوار رسیگی
گرزی گو خد آده و خب خاره پی خور که گرزی گو خد آده و خب خاره پی خور که مگ نگد پا خلالات ده چال آده پی خور که د حسن جلوګر اوس بشماره پی خور کی آشنا کو ژوندون د چاله پارا پی خور کی غزل او ټپی خود دې خار د خپل برخه سندره پی خور کی سندرماره پی خور کی.
د یادول وړ ده چې په پېښور کې د افغانستان په لوی کنسلګری کې د میرمن کلتوري بهیر غونډه هر میاشت کولی شي چې پکې په ادبي او کلتوري موضوعاتو خبرې کیږي او تنکی لیکوالان پکې خپل ادبي تنده ماتوي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
تاسو مشال رادیو اوري او سم د دې خبرونې په ورستۍ شیبو کې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز له پامیر ساحل څخه اورو.
د خیبر پختونخوا په مردان کې نن د اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی د قافلې تر تیرېدو وروسته ځانمرګ برید شوی دی. د مشال راډیو خبریال وایي دا پیښه نن د عبدالولي خان له پوهنتون سره نږدې شوې ده. د عوامي نېشنل ګوند وایان زاهد خان نن مشال راډیو ته وویل چې اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی یو پروګرام ته روان و او په دې پیښه کې دوه کسان ژوبل شوي دي. په پاکستان کې سیاسي او مذهبي ګوندونه د ترهګرۍ پر ضد په ګډه تګلاره سرسلا شوي دي. تېره ورځ د ټول ګوندیز غونډې په پای کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولي خان وویل چې د کانفرانس ګډونوالو پر دې سلا شوې ده چې د خبرو اترو له لارې به سولې راوستو ته لومړیتوب ورکول کېږي. د پاکستان په هنګو او اورکزیو کې تېره ورځ په دوو حملو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. د افغانستان په کونړ ولایت کې د سړک غاړې بم چاودنې له کبله دوه کسان وژل شوي دي. هند ویلي سرتېرو په لانجمنه سیمه کشمیر کې یو پاکستاني سرتېری هغه وخت وژلی چې پر غیر رسمي پوله ګرځېده. او روسي چارواکي وایي نن د هیواد په چلیابین سیمه کې د آسماني ګاډي پرېوتو تر پیښې وروسته له 400 زیات کسان روغتون ته د درملنې لپاره تللي دي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدئ چې پامیر ساحل وړاندې کاو. که پر دې څپو پاتې سواس د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدلای سئ. خو بوریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو په سیمه کې له خپلو ټولو خبریالانو سره یو ځای له تاسو څخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ.